Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې روژه او دعاګانې مو قبول وي زه رسوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته راغلم نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د اسد 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست 9 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې روسیا وای د سیمې راتلونکي وضعیت د افغانستان د ولسمشرۍ په د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلی دی ولسی جرګه او مدني ټولنه غیر مسؤوله وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګواښ بولي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ده د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکی وضعیت په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په نتایجو پورې ارتباط لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته د نامیبیا کرکټ ټیم ته ماته ورکړه او د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي تېره شپه د فوټبال په یو میدان کې 14 لک تر لږه و کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکی وضعیت په دې هیواد کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو نتیجو پورې ارتباط لري د روسیې دولتي خبري اژانسونه ادرتاس او انټرفاکس وایي چې د روسیې دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزیران پرون د ایټالیا دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو میکانیزم نه دی څرګند او د شفافیت په اړه شک کیږي ټاکل شوی چې د روان کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي راګانو انتخاباتو شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته ماته ورکړه د لوی اوچو انټر کانټیننټل د کرکټ جام سیالۍ په نامیبیا کې روانې دي چې د افغانستان کرکټ ټیم یې د څلورو ورځنیو لوبو د پیل اتل شو د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان کرکټ ټیم د ورځې خپل اتلونۍ دفاع کوله چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ ټیم د ورځې وشو کوه چې ډېره دفاع وکوله او نیمه ته سخته ماته ورکړه چې دوی مبارکي زده د ازادي راډیو له لارې خپل ټول هیوادوالو ته ورکوم
افغانستان به په نامیبیا کې د چمپیونز لیګ په دوه نورو سیالیو کې هم ګډون کوي چې هر سیالي یو ورځ دوام کوي فرید هوتک ویل کچې افغانستان دا سیالي وګټي نو د غوراوی له مسابقو پرته د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې برخه اخیستلی شي د پاکستان د کراچۍ ښار پولیسو د فوټبال په یو میدان کې 14 لک تر لږه کسان وژلي او 40 نور یې ژوبل کړي دي د سیمې د پولیسو مشر رزاق دریجو ویل 14 تیر شپه نه وخت دی او ایالتي وزیر موټر ته نږدې شوی دی 14 هغه مهال شو کله چې د وزیر د فوټبال د دوه محلي ټیمونو ترمنځ د مسابقې له کتلو وروسته بیرته سنیده پولیسو ویلي بم له میدان څخه بهر په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په 14 کې وزیر ته ځان نه دی رسیدلی خو ویل کیږي چې وشل شوی زیاتره تنکی ځوانان دي امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړی دی د وزارت پرون په خپل خبر پاڼه کې ویلي کچېرې بهاول خان په امریکا کې بانګول لري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره له هر ډول معاملې منع دي د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي که غربي دولتونو په جدیت خبرو ته تیاری ښیي نو ایران هم تیار دی ولسمشر روحانی پرون په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویل چې جدي خبرې د دواړو لورو اندیښنه لمن څوړلی شي
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرف ها
دی وی مونږ په ټول جدیت او د وخت لزای کول پرته تیاری چې په دې جدي مذاکرو کې ګډون وکړو زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دوړو خو اندیښنه د ډیالوګ او مذاکرو لارې حل شي
مطمئن هستم چې نگرانی های دو طرف از طریق گفتگو در زمان
حسن روحانی زیاته کړ چې امریکا تر اوسه دوی ته ضد او نقیص پیغامونه استولې دي روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خند لری کولای شي د ایتالیا په میلان ښار کې د امریکا د قونسلګری ماموران په موقت ډول استل شوی دی پولیسو پرون ویل چې قونسلګری ته د بمی حملې د خبرداري یو لیک استول شوی خو د ودانۍ تر پلاتین وروسته هیڅ ډول 14 کې مواد نه دي موندل شوی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په زیاتو هیوادونو کې د تروریستي حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او قونسلګری تړلې وي او د سوریې دولتي مطبوعات وایي چې د دمشق ښار په یو څنډه کې په چاودنه کې پرون لس تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې اکثره مسیحیان او دورجیان پکې اوسیږي. دا سیمه تر ډېره حده د بشار اسد رژیم ملاتړ ګڼل کېږي چې د دمشق د جنوب ختیځ په 100 کیلومترۍ کې پراته ده. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریت زوی د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. په کندهار کې به آسماني موریت زوی د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 90. په هرات کې به آسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 3.5 ټیټه 20. په مزار شریف کې به هم آسمان شینوي د تودوخې لوړ درجه 4.5 ټیټه 20. په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 30.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اورئ. د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان او منځنۍ آسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په نتیجو پورې ارتباط لري. په عین حال کې د ولسي جرګې او شمېر غړي او مدني ټولنه په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو لپاره خنډ ګڼي.
او هر هغه خنډ چې انتخاباتو په وړاندې باندې وي هغه لرې کړو، خصوصا هغه کسان چې غیر مسؤول مسله افراد.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې وایي دغه خنډونه به د دې وزارت په هڅو سره لری شي. په ننګرهار کې امنیتي پیښې له زیاتېدو وروسته د ولسي جرګې غړي د مرکزي حکومت او ولایت پر مقاماتو انتقادونه کوي، خو د ننګرهار والي ټینګار کوي چې هر څه به تر کنټرول لاندې راشي.
موږ د ټول جمهور پر خپل امنیت باندې قابو یو او انشاءالله دې جوابونه ورکولای شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون نامیبیا ته په یو مهمه سیالۍ کې ماته ورکړه. د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او د ایران د ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه اوري چې وایي له غرب سره به جدي خبرې اترې ترسره کړي. دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د روسیې د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلې ده. ټاکل شوی چې د روان کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. د روسیې دولتي خبري اژانس اترتاس په دې اړه چې د افغانستان د ټاکنو نتایج به د منځنۍ اسیا پر وضعیت څه اغیز ولري، د روسیې دفاع د وزیر سرګندونو جزئیات خبره کړې دي. فرشته جلالزی په ریپورت لري.
د روسیې د دفاع وزیر پرون د افغانستان او سیمې پر حالاتو د ایتالیا د دفاع وزیر سره خبري وکړه. د لوړ رتبه پوځي چارواکي پرون په ایتالیا کې ویلي چې لا استثنا پرته ټول لوري د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د نتایجو له څرنګوالي اندیښنه لري. د روسیې دولتي خبري اژانسونه انټرفاکس او ایترتاس د دې هیواد د دفاع د وزیر سرګي شوېګو په حواله وایي چې روسیا، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره پر پوله پراته دي د امنیت په اړه اندېښنې لري. د سرګي شوېګو په وینا دا اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوې دي چې هیڅ لوري ته په افغانستان کې د روانو ټاکنو میکانیزم نه دی څرګند، د شفافیت او مشروعیت په اړه شک کیږي. سرګې شوېګو پرون د ایتالیا د دفاع وزیر سره په کتنه کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د وضعیت له څرنګوالي څخه خپلې اندېښنې له مسکو سره شریکې کړې دي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د ایتالیا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم سره کتلي او ویل کېږي چې د بحث عمده برخه یې پر افغانستان وه. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2800 عسكر لري چې ډېر یې د ناټو تر قومندلاندې په هرات، غور او بادغیس کې خدمت کوي. د انټرفاکس په حواله د روسیې حکومت تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د ثبات د ټینګولو لپاره هر ډول مرسته او همکاري وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه افغانستان ووځي. انټرفاکس د روسیې د دفاع د وزیر سرګي شوېګو په حواله ویلي، موږ له افغانستان د وټولو تجربه لرو، نو فکر کوم چې د افغانستان په مسأله کې زموږ نظر مهم دی. په افغانستان کې شوی پرمختګونه او ټولې هڅې باید له دې هیواده د عسکرو د یوې عمده برخې د ایستلو د پریکړې په خاطر لمنځه ولاړ نشي. سرګي شويګو پرون دا خبرې د ایتالیا او روسي د بهرنیو چارو د وزیرانو تر کتنه ورسته وکړه. هغه زیاته کړه چې د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پر پوله پراته دي، نه یوازې دا چې د امنیت لپاره اندېښنې لري، د دوی د ملاتړ غوښتنه یې هم کړې ده. د روسي د دفاع وزیر ویلي، موږ نسو کولای چې د هغوی پر غوښتنو سترګې پټې کړو. موږ نه یوازې په دې اندېښنو خبرې ورسره کوو، بلکې په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره هر ممکنه مرسته هم ورسره کوو.
د فرشته جهان سي پر رپورت کې مور دل چې روسي دفاع وزیر وای په افغانستان او سیمه کې راتلونکو وضعیت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجو پورې تړلې ده. ځینې مقامات، مدني ټولنه او د غراس پولیسي جرګه کې استازي اندېښنه ښیي چې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت ښایي د افغانستان راتلونکو انتخابات ته ګواښ جوړ کړي. په دې اړه پر روانه خبرونه کې اورئ.
د اختر په ورځو کې د خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ د ځانګړو اختری ریپورتونو، مرکو او تفریحي خبرونو اوریدل مه هیروئ. له آزادۍ رادیو سره ووسئ.
د ولسی جرګې او شمیرغړي او د مندي ټولنې ځینې بنسټونه د انتخاباتو په پروسه کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د احتمالي مداخلې په اړه اندېښنه څرګندوي. هغوی وایي چې په ځینو سیمو کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې موجود دي چې د دوی په خبره له دې ډلو څخه د مشخصو اهدافو لپاره ځینې دولتي چارواکي ملاتړ کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اداوي بې ځایه او له وخت څخه وړاندې بولي او ډاډ ورکوي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. سی احمد زی پی رپورٹ لري.
د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی دا یو جدي ستونزه بولي. هغه وایي غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه نیولی شي او باید سم امنیتي تدابیر ورته ونیول شي.
د امنیتي طرحې په اړه موږ ډېر هیله من یو چې دا به یوه بشپړه طرحه وي او د خلکو په واک کې به ورکړل شي چې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې کمې کړي. له بلې خوا دا طرحه باید د سیمه ییزو زورواکو د موجودیت په اړه د خلکو اندېښنې له منځه یوسي. دا کسان په انتخاباتو کې د خلکو په خاصه توګه د ښځو د ګډون مخه نیولی شي. دوی چې وسلې لري په سیمو حاکمان دي، د خلکو د رایو مخه نیولی شي او حتی کولی شي چې د خلکو د رای لوری بدل کړي.
تر دې مخکې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د موجودیت خبر ورکړل شوی دی. په وروستیو وختونو کې د کندز والی محمد انور جگدلک له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې دا ډلې شته چې له کابل څخه هم ځینې چارواکي ملاتړ کوي. په عین وخت کې د مدني ټولنې ځینې بنسټونه وایي سیمه ییز پولیس هم انتخاباتو ته ګواښ پیښولی شي، ځکه د دوی په وینا د پولیس له زورورو کسانو سره نږدې اړیکې لري. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته
مسلم و غیر قانونی گروپونو موجودیت په افغانستان کې واقعا ستونزه ده. په انتخاباتو کې تر دې لپاره لازم تر کنټرولي میکانیزمونه د حکومت لخوا رامنځته نه شي. شاید دوی په انتخاباتو کې یو خاص کاندید په نفع مداخله وکړي، د رای ورکوونکو په ډارونه کې په تردید کې مخکې لوبه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کسان په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت تاییدوي، خو وایي د افغانستان انتخاباتو ته ستونزه نه شي جوړولی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر مسؤولو کسانو د بې وسلې کولو لپاره کار روان دی او دای هم رد کړه چې ګڼې سیمه ییز پولیس له زورورو کسانو سره تړلې دي.
هغه خان چې انتخاباتو په مراندې باندې دی هغه لري کو، خصوصا هغه کسان چې غیر مسؤول مثلا افراد دوی زمونږ د هدف لاندې دي، هغه کسان چې په هر ولایت یا په هر سیمه کې غواړي امنیت خراب کړي.
تمه ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیاوې لري نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب سایټ یا ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ډاٹ اورګ باندې د سهار لونه د ماخم تر اوسه پورې په مستقیم ډول واورئ. د خبرونه په نیمای کې وو بچې او 15 تقیدی یو سل بیا د مهمو خبرنو لنډی ستا پام وکړي. د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان او منځنۍ اسیا کې راتلونکي وضعیت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتایجو پورې ارتباط لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د نامیبیا د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي د فټبال په یو میدان کې 14 پرون لږ تر لږه 1 کسان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان د ترستانو په تور لیست کې شامل کړی دی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي چې لویدیز دولتونو په جدیت خبرو ته تیار وي نو ایران هم چمتو دی. د ایتالیا په میلان ښار کې د امریکا د قونسلګری ماموران په موقت ډول استل شوی. پولیس وایي چې قونسلګری ته د بمی حمله د خبرداري د لیک استول کېدو وروسته دا کار تر سره شوی، خو وروسته معلومه شو چې په ودانۍ کې هیڅ ډول چودونکو مواد نه وو. او د سوری دولتي مطبوعاتو چې د دمشق ښار په یو سند کې په 14 کې پرون لستنه وشل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. تاسو زموږ حق له آزادی رادیو اورئ. واشنگتن پوسټ او نور لویدیز ورسپانو د افغانستان پر وضعیت مقالې خپرې کړې دي. مهمه برخه به له جناقه الکوزی وورو.
ډیپلوماټ خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند په قونسلګری باندې حمله د سیاسي جغرافیایي تاریخوالي ښکارندوی ده تر سلیک لاندې مضمون خپور کړي او په یو برخه کې لیکي د اگست په 3 د روژې په مبارک میاشت کې په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې حمله کې 9 کسان مړه او 21 نور ټپیان شول. پوجل شو کې اته کوچنیان ول. خبرونه لیکي دا په 15 کلونو کې په افغانستان کې د هند په قونسلګریو یا سفارتونو دریمه حمله و. په 2008 او 2009 کلونو کې په کابل کې د هند پر سفارت حملو کې یو شمېر هندي چارواکي او زیات شمېر افغانان وژل شوی ول. خبرونه زیاتوي امریکایي، هندي او افغان چارواکي په دې باور دي دا حمله هو کسانو کړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ کوي. پاکستان دا تورونه رد کړی دي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان حکومت او پوز د هند حکومت پلانونو ته په شک او تیار نظر ګوري. د پاکستان حکومت په دې هم تورن دی چې په افغانستان کې یو کمزوري مرکزی حکومت تلیواله ده تر څو طالبان پکې برلاسي وي او په دې توګه خپل ستراتیژیکي ګټې او اهداف پکې تضمین کړي. د خبرونې په نظر هند په افغانستان کې له سوداګرۍ زیاتولو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو له روزنې سره زیاته مینه لري او له همدې امله ده چې د هند پر ماموریتونو وسلوالې حمله کیږي. ډیپلوماټ پرونه لیکي دا کومه د تعجب خبره نه ده چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو لوټلو وروسته حالت او امنیتي خلاد رامنځته کېدو په اړه اندېښمن ده. په افغانستان کې د محدود شمیر امریکایي عسکرو پاتې کېدل په امنیتي ستراتیژیکي تړون پورې مربوط شوی او په دې اړه خبرې هم پټه پدری دي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو یا ولسی پاتون د ځواکونو په اړه مضمون خور کړي او په سر کې راغلي په غزنی ولایت کې د ولسی پاتون ځواک وای چې حکومت له دوی سره د پیسو او وسلو مرسته ونکړي دوی به د طالبانو پر ضد جګړه بند کړي. خبرونه لري چې طالبانو له 2001 کال وروسته مودې کې په غزنی کې خپل نفوذ زیات کړی و او داسې حالت رسیدلی و چې د دې ولایت په زیاتو برخو واکټینګ کړی و. د دوی سختو پالیسیو او د خوندزیو له تړلو څخه ولس پتنګ شو او د 2012 کال په اپریل میاشت کې د اندړ ولسوالۍ د قدم خېلو د کلی خلک د طالبانو پر ضد راپورته شول او د وسلوالو پر ضد ځانونه سنبال کړل. خبرونه زیاتوي د مقر، قرباغ، د یک او نورو سیمو کې هم د ملي پاتون د غرزنګ په نامه ورته ځواکونه جوړ شول. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه وړاندې کوي افغان حکومت د ملیشو په تیر تیاره تاریخ پوه دی او غواړي د ملي پاتون وسلوال منحل او د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو په اندړو کې د ملي پاتون د ځواک مشر ولی محمد وای دا کار باندې کیږي. دی وای موږ د زیات شمیر ځوانانو په وینو هغه څه ترلاسه کړي چې حکومتي ځواکونو نشو ترلاسه کوله. موږ به ولې هغه ویاړ له لاسه ورکړو چې زموږ خلکو ترلاسه کړی دی.
په دې ورسته کې په ننګرهار ولایت کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې وکیل ډاکټر عصمت الله په یادونه امنیو کې ولایتي او مرکزی اداره ځکه ګرمه ګڼي چې وایي له یادو پیښو سره سره دوی بیا هم د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه ده کړې. خو بل خوا والی ګل آغا شیرزی بیا وایي چې په ننګرهار کې د یو شمېر امنیتي پیښو نه د لوړاندې خبرو او د مخنیوي لپاره تدابیر هم نیول کېږي. په دې اړه له ننګرهار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
لاتیر یوی اونی راهیسی په ننګرهار کې په پرلپسې ډول درنې امنیتی پیښې رامنځته شوې چې په لسګونو بېګنا خلکو ته یې مرګ ژوبره واړوله. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر عصمت الله شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې د ننګرهار اوسنی امنیتي وضعیت د ژورې اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خرابېدو په لور روان و چې د دولتي او مرکزي چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس تر دې راورسېد چې په تېر یوه اونۍ کې څو پرلپسې چاودنو د بېګنا خلکو چې ګڼ شمېر یې ماشومانو ژوند ترې واخیست.
مونږ چې ګورو روز هغه په ننګرهار کې یوه سخته پېښه کېږي، جګړې پکې روانې، پولیس پکې خبرې دوه درې تر دې دمه باندې مرکزي حکومت او یا زموږ خپل ځایي حکومت د ننګرهار جدي پلان نه لري چې د دې مخنیوی وکړه. او نور سره زه فکر کوم داسې چې زه را تېر وشو
دی وایي د ننګرهار امنیتي ستونزه یې له نورو وکیلانو سره هم شریکه کړې چې راشي او پر دې مسله دې جدي تصمیم ونیسي. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا ځان ګرمه نه ګڼي او په خبره یې چې دوی له تېرو ځینو امنیتي پیښو څخه له وړاندې نه خبر وو. د ننګرهار والي ګل اغا شرزي دا ومنله چې د ننګرهار په یو څو ولسوالیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او دارنګه په ښار کې چې څو امنیتي پیښې ترسره شوې دوی له وړاندې نه پرې معلومات لرل. دی وایي ځکه خو ځانوژونکی برید کوونکی په دې ونه توانېده چې د هندوستان قونسلګرۍ ته ورننوځي.
په درو څلورو ولسوالۍ کې دښمنان سره زیاتې شوي دي. ما مخکې په اشاره درته وویل چې زه به نه غواړم چې زه تاسو ته عمومي معلومات درکړم چې څنګه ساده موږ د توی جمهور پر خپل امنیت باندې قابو یو او انشاءالله دې جوابونه ورکولی شو. کوم چې په ننګرهار کې د هندوستان پر قونسلګرۍ باندې حمله کېدل در مخ موږ خبر کړی وو. موږ ریاست امنیت ملي و دې ته موږ خبر کړو چې اوس دومره خپلو خبرو کې ور موږ خبر یو او د دې په پیدا کول د پرابطه چې دا کار چا کړ دي پر هغه باندې موږ خپل کار روان کړی دي.
والي ګل اغا شرزي تیرو امنیتي پیښو ته په کتو بیا هم پر خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دی چې امنیتي ځواکونه یې پیاوړي دي او د امن په راوستو کې بریالي دي. خو یو شمېر کتونکي بیا د ننګرهار د والي ګل اغا شرزي د څرګندونې چې له دې وړاندې نه د ننګرهار په پیښو خبرو او بیا هم ترسره کېږي نیغ په نیغه ګرم ګڼي. دارنګه دغه کتونکي دا هم وایي چې د ننګرهار د اوسنۍ امنیت قومندان محمد امین شریف نه دا تمه هم وه چې دی به ننګرهار ته په راتګ سره امنیتي وضعیت ښه کړي، ولې برعکس په دې ولایت کې امنیتي پیښو پسې لا زور واخیست.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د نامیبیا د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوی وچو یا انټر کانټیننټل د کرکټ جام سیالۍ په نامیبیا کې روانې دي چې د افغانستان کرکټ ټیم یې د څلورو ورځنیو لوبو د پیل اتل دی. فرشتې جلالزی د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره خبرې کړي او په پیل کې د دې سیالیو د جزئیاتو پوښتنه ورڅخه کړې. ښاغلی هوتک وایي
لومړی لوبه د نامیبیا لوبډلې پیل کړه او د افغانستان لوبډلې لپاره په لومړي اننګز کې یو سلوي منډې جوړې کړې او افغانستان ورته چې کړه لومړی خپل اننګز بیټنګ پیل کړ. یا د توپ وهنې نو تقریبا درې سوه څلور پنځوس پورې منډې ورته جوړې کړې. بالاخره د نامیبیا لوبډله ونه شوه کولی چې دغه کاروباري هم خلاصه کړي د افغانستان او دې سرڅنګ کې یو غټ هدف د افغانستان لپاره وټاکي. افغانستان دوی په ډېر کم منډو وسوځول. د افغانستان لپاره تقریبا پنځه منډو هدف وټاکه چې افغانستان ورته کولی په ډېر اسانۍ سره پرته د کوم لوبغاړي سوځونه د هدف ترلاسه کړ او د انټر
افغانستان خو به مخکې تر دې چې نړیوال جام ته ورسي له پاکستان سره هم لوبه کوي کنه؟
افغانستان مخکې نړیوال جام سیالۍ غوراوي سیالۍ ته ځي یا نړیوال جام سیالۍ ته ورځي. نو کومې سیالۍ چې د کینیا سره لري په عربي متحده ایالاتو کې دغه فرسنګ کې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو شل ورځې لوبه هم لري چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د لومړي ځل لپاره د افغانستان کرکټ بورډ په هغه ځل باندې خپل یو نمرې شلاوی د لوبه د نړیوال لوبه سره یعنی د فل نمبر یې پوره غوړې ټوب لوبه سره سره کوي چې هغه پاکستان لوبه ده چې موږ وړاندې د ورسات ریبورت کې ویل چې ټول محمد برات پاکستان سره یو ولته وي سره په یو شنو موضوعات باندې قرارداد د کرکټ د ګر کې د کرکټ په برخه کې امضا کړ چې یو برخه همدغه ولا بل اخر موږ شو کولای چې پاکستان سره به وسی یو شلاوی د لوبه سره کوي.
د افغانستان د کرکټ د کامیابیو چې نمې بیا ته پرون ماته ورکړې په اړه مو د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک څرګندونه ورېدلې. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې تیار دی د خپل ټیمي پروګرام په اړه له غربي دولتونو سره جدي مذاکره وکړي. روحانی پرون دا څرګندونه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر په دې خبري کانفرنس کې وویل چې کچېری غربي دولتونه په جدي ډول خبرو کولو ته تیار وینو ایران هم تیار دی او په دې ډول به د دواړو خواو اندیښنو ته ځواب وویل سي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
دوی مش په ټول جدیت او د وخت لزای کولو پرته تیار یو چې په جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواو اندیښنې د ډیالوګ او مذاکرو لپاره حل شي. حسن روحانی زیاته کړ چې د تهران د 8 میلیون جې په اړه غوونکو مذاکرو کې برخه اخیستل د دواړو خواو لپاره په ګټه تمامېدلې سي. روحانی په ایران کې د منځلارو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې ویل چې کا د ایران نوی حکومت د خپل ټیمي پروګرام پاړه د لنجې د حل لپاره په هڅو کې جدي وي دوی به همکاري ورسره وکړي. خو د ایران نوی ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ ویل چې واشنگتن تل ایران ته زده او نقیز پیغامونه ورکړي چې د بندیزونو لامل د هڅو معکوس نتیجه ورکړي ده. روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خند حل کولای شي.
سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید.
دوی دیالوگ باید لخبرو پیلسی نه لگواشونو. مقابل لوری باید پوسی چی یوازی ده خبرو للاری حل پیدا کده لیسی او خبرداری ورکول یوازی ستونزی پیدا کوی. کچوک ده فکر کوی چی ده خبرداریو پا جبه پر ایران خپلی غشتری تحمیل ولیسی نو جوار اشتباه کوی. د ایران نوی ولسمشر ویلی چې هیواد باید تر دې خبره تیر نسی چې د سولیز اټومي پروګرام درلودلې حق دی. حسن روحانی ویل چې دا پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا د منکولو د تړون له اصول سره په مطابقت کې پرمخځي نو ایران به د دې پروګرام لپاره خولو او د یورانیم لغنی کولو لاس ناخلي. سپینمانی د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو په خاطر حسن روحانی ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې دا به د تهران لپاره ښه موقع وي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندیښنې لري کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر غربي دولتونو تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي خو ایران دغه تور نه ردوي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو د پغمان یو میلازای کې ما او یو ماشوم را سره ولار دي نوم دی راته واخله.
نقیب.
نقیب د کوم ځای؟
موږ د جلال آباد یو.
دا غنن میلې ته جلال آباد نه راغلی او کوم دلته یې؟
هم دلته یو نور.
که اوسېګې دلته اوس؟
او دلته اوسېګم.
یوازې راغلی چکر ته کسوک در سره دي؟
نه یوازې راغلی مخز نور زما ورونه نه خو تللی چکر ته. او د دریاته تللی دي چې چکر وخه خو دي.
چکر دی خوخیږي؟
او ول چکر دی خوخیږي.
نو ته هم د سي ګرځي د غځین یا غد په څوک په زنګو کې زنګي څوک نورې لوبي کوي.
خو دا غسې د ګور چکر وخه باز زو غای کشته کې نو دا ګردوي دا ټول نو کې نو دا غسې کې نو چکر وخه.
ښه مکتب وای
سلام صفيه به خوش کړی مدي.
خو مکتب دی خوشی کړی
او
نو ولې
بس نور
درس دی نزد کې د کڅنګ
درس نزد کې نه
نه دز کې نه نو درسونو کې خو ځینی مضمون نه دی او چا یعنی لک پکې کمزوري نو نور خو به دز دو کنه
نه نور زوای څنګه نه نور
کوم مضمون دی نه خو کې ده
یو هم نه
یو هم نه دا ولې نو څه بکې
بس دا غل ګرز
نور نو هیڅ به نور درس نه وای
نه
دا غزل دی ولې تور شوی درس نه
بس نو تور شوی نو څه
نو دا درس پرې خدل خو مخې نه دی اوس دا ګورې ځین ماشومان چې درس له دې اوس لوې لوې خلک دي کنه نو دا به څه کوي ته
بس نور دا ماته مخه شګه نور څه ګورې
نو څه وکړي کوم کار چی شي
کار وکړو دا هوټل دغه دا کار کو
اوس هوټل کې کار کوي څه کوي ورسره
بس کړي په خي او دا کړي وته وړم ميلان ته او دا څه څوک ملمانه راشي ورته وړو
بیا هغه 2 روپے درکې
2 روپے ورکې ورځو
100 بجې دلته راځي ورته تر 100 بجو وي
سبا راځم چې اس کوم کور کې به ته درځم سره کار کوم مازیګر پوری مازیګر پوری به خپل کور ته
نیوازي کړای خلکو ته وړي راوړي ک نور ځین شان
ورته وړو دا پیلي دی دا ته وینځو چې مې ورته ویسو دا ډوډۍ هم بینه راوړ ورته ویوړو
کله کله چې ملمانو ته یو شی په وخت نه رسې ته غوسه کیږي نه
غوسه کیږي او چې ولې دې تا وخت راغلې
بیا څه درته وایي
سنه وینو ورځ کې نه شته راغلس
کله کله نو وایي چې ولې دې نه وخت کې یادې ولې پلانې ته وخت ورور
بس دغه څه وینو
دا کومې پیسې چې اخلې کور سره مرسته کولای شي
او ولې نه
کور کې بل څوک شته دی مزدورې
مزدورې او شته
خپل خوخه دا هوټل ته سره کار کوي کا کور کې مجبور کړي چې کار وکړي
نه زه خپل خوخه کې کار کوم دلته کاکا مې کاکا سره کار کوم
نو کچیرته د سې امکان برابر شو دي درس ویل وای به کې بخې دي توبه کړي
خو بخې مې توبه کړي دا درس
خدای دې وکړي چې درس وای دا بیا دې زړه ورته وشي درس ویل ته خونځي ته لاړ شي خوشاله اوسې
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ ونی مې بجې شوې دوهمه سهارنۍ خبری مجله